ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. دا ساده رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. لمړی د دې سات خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې د سانسور خبريالانو ته د سزا ورکولو او پر هغه د څارنې لپاره د دې هواد رسنې سختي ځپل شوې دي. د سازمان نن په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو استخبارات د رسنیو مطالب کنټرولوي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې پر شزو د ځانګړو مقرراتو سخت محدودیتونه لګولي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په خوا یې تل ټینګار کړی چې رسنۍ باید د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې خبرونه وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي طالبان له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. ریچارډ بینټ پرون په یو بیان کې په بادغیس کې د طالبانو له لوري د یو کس د اعدام مورد یاد کړ او ویل چې اعدام هسې هم د اندېښنې وړ دی، خو کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د په وینا خپلواک نه دی او قانوني بهیر عادلانه دی تر سره کیږي، ډېر خطرناک او باید پکلکه وغندل شي. د افغان کډوالو نجونو د فوټبال لوبډله به د فیفا په چوکاټ کې خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 28مه نیټه په مراکش کې وکړي. روسا لدی چې متحده عربی اماراتو افغان لوبغاړو ته د ویزو ورکولو ډډه وکړه، فیفا اعلان وکړ چې د نجونو فوټبالرانو د دې لوبو کوربه به مراکش وي. د افغان کډوالو شزو 22 کسیزه لوبډله تیره میاشت وروسته له هغه جوړه شوه چې فیفا د روان کال په می میاشت کې د هغو د لوبو او فعالیتونو د تمویل لپاره بودیجه ځانګړې کړه. او د اسرائیل په پارلمان کې د هغې لایحې له تصویب وروسته چې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیل د قوانینو تطبیق ته اجازه ورکوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې دا پریکړه به د غزې د جګړې د ختمولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان وګواښي. مارکو روبیو پرون ناوخته خبریالانو ته وویل چې که څه هم د اسرائیل پارلمان دا پلان تصویب کړی دی، خو د هغه په وینا ښاغلی ټرمپ دا خبره واضح کړې ده چې متحد ایالاتونه اوس مهال د دې پلان ملاتړ نه کوي. د لویدیځې غاړې په اشغال شویو سیمو کې شاوخوا 1500 یهودان اوسي. ملګری ملتونه او د نړۍ ډیری هیوادونه یهود میشت ځایونه غیر قانوني بولي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملګری ملتنا زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتون په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. میکروفون ستاسو خبرونه ته خرغلاست. قدر منوریدونکو، پر افغانستان د پاکستان د پوځي الوتکو له حملو او په جواب کې له پاکستانی ځواکونو سره د طالبانو ترنخته ورسته د دواړو هیوادونو ترمنز ټولې ترانزیتي لارې وتړل شوې او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ټولو دروازو کې سوداګریز ټرکونه ولاړ پاتې دي. ډیری خلک چې د خپلو ناروغانو د علاج لپاره له دې لارو تګ راتګ کوي او همداراز سوداګر شکایت کوي چې د لارو بندېدو زیانمن کړي دي. په عین حال کې هغه خلک چې بے وزلی دی او د شایانو د اخیستو توانې له پخوا کمزوري وو شکایت کوي چې له دې پیښې سره د هیواد په ټولو بازارونو کې د توکو بای لوړې شوې دي. د نن په مایکروفون ستاسو خبرونه کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل، د اقتصادي چارو بل متخصص نواب امیرزای او همدارس ځوان فعال عبدالله ګران. که تاسو هم غواړئ چې خپل ستونزې له اوریدونکو سره شریک کړئ او غږ مو په خبرونه کې وي، نو د ازادي رادیو واتس اپ شمیره ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-800-301-3001. قدر من اوریدونکو مخکې لدې چې لملمنو سره خبرې پیل کړو، تاسو د دې ستونزو په اړه د ازادي رادیو د خبريال د راپور اوریدو ته راګرځوم.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکو طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوريو ترمنځ سم دستي وربند له هوکړو وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تک را تک لپاره پرانیږي. دوی وایي لتیرو نږدې لڅو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تک را تک لپاره تړل شوي چې له امله دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکو چې ناروغ دی ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرخې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړو ډاکټران را ته ویل چې یو پنځلس ورځې پس به بیا راځي. په پنځلس ورځې مې چې پوره شو را روان شوم به دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نشو تللی. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرخې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکي بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کېږي هلته وړه دي. ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لرې لرې ځي، تو پنځه کیلومتره څلور کیلومتره او داسې ځای نسته، منځه ځای نسته، دلته ډېره زیاته ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو له امله دوی ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فریش فروټ او تازه میوې هغه ټولې بیرته واپس شولې، څو جلال آباد ښار ته لاړې، څو لغمان ته، څو بیرته لاړې سرورونو ته چې کوم ځای زمون سر ساتخانی وي د مال ساتلو زینو او لګنه چې ډیر ځانونه خو خاص کر ډیر ځان د افغانستان دیقان بزګر ته واوخته ولې چې د غزمون د سیزن ټیم د زمون د تازه میوه سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني مالی زیانونه اوختي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې له هم تړلې دي، خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې تور ورځو کې موږ هغه بیرته راوګرځول او بل اعلان کړ او تقریبا 500-600 میلیونه افغاني افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومی، مڼې چې موږ لیږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موړی نږدې 15 ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي، خو په خبره یې دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمن د ډورن کرخې په ګډو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې غلام خان او خرلاسی په نوم ټوله لارې د اکتوبر په 11مه تر سختونه خطو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لس ورځو تاریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13مه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځګړی توپ تر سره شوې، د سم دستي اوربند هوکړه وشوه. د دواړو لوریو ترمن د نخته او تاریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې دغه هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حملې کړي. له دې وروسته د اکتوبر په 11مه طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرخې په اوږدو کې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستانی ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وقبي ډول څو ورځې دوام وکړو، دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هره ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تک را تک کوي. د یادونې وړ ده چې د دواړو لورو ترمنځ له دې وړاندې هم د بیلابیلو دلایلو په ځانګړي ډول په کرخه د نښتو له امله لارې تړل شوي چې له امله یې مسافرو او سوداګرو ته ستونزې پیښې شوې دي.
له پاکستان سره د افغانستان د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله د خلکو د ستونزو په اړه راپور مو اوریده. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. زموږ میلمانه د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل، د اقتصادي چارو متخصص نواب امیرزای او ځوان فعال عبد الله ګران درې وړه په اړیکه سره دي. خبرې له غازی خیل صاحب سره پیلو. غازی خیل صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان سره د ترانزیتي لارو بندېدو او د دروازو تړل کېدو د افغانستان اقتصاد ته ډېر تاوان اړولی که د پاکستان؟
سلامونه، ډېره زیاته مننه له دعوت نه. مو نه افغانستان خو ګوري په پاکستان باندې ډېر متکي دی، نسبت پاکستان چې په افغانستان ډېر متکي اوسېږي دومره نه دی، ځکه د افغانستان ډېر شیان چې دي هغه له پاکستان نه روان دي. حتی د نورو هیوادونو نه لکه چین نه یا هند نه یا د نورو هیوادونو نه چې کوم سامان راځي افغانستان ته، هغه هم د پاکستان د لارې، ځکه افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی، اوبو ته لاره نه لري، او موږ د پاکستان نه ګټه اخلو، د پاکستان له لارې صادرات واردات کوو، دا د نورو دنیا سره. بله مسله دا ده چې زموږ تجارت چې د پاکستان سره دی، هغه ډېر عنعنوي پخوانی دودیز تجارت دی، یعنې د عصري موټرو دا شیان ورته نه دي پکار. بس کابل نه چې دا میوه بار شو پېښور ته رسیږي په یو ورځ کې، خرابېږي نه، او مصارف یې ډېر کم دي، دغه ځای نه هم دغسې. نو کله نه چې دا لارې بندې شوي دي، افغان سوداګرو ته بې حده زیات زیان رسولی دی، او دلته په کور دننه چې کوم مواد به یا توکي به ورځني یا درمل یا سیمنټ یا صنعتي دغه کې چې کوم شی لګېږي خام مواد په فابریکو کې، هغه به له پاکستان نه راتله یا به د پاکستان د لارې راتله، ځکه په ایران باندې خو بندیزونه دي، زمونږ د فابریکو هغه دغه چې دي وسایل هغه د ایران لارې نه راځي، هغه د پاکستان د لارې راځي. نو هغې متاسفانه چې ټولې صنعتکار، سوداګر، عام خلک، یعنې ټولې متاثره کړي دي متاسفانه. نو موږ ته زیان زیات دی نسبت پاکستان ته. دلته اوس دا د انارو د سبزیو وخت دی، مګر هلته لارې بندې دي، او په کور دننه دا ټول شی دومره خو تقاضا دلته نه شته دی، او دومره دی خو دا باید صادر شي، ولې متاسفانه چې لارې بندې دي، او دلته دا خو یا خوسان شو یا په ډېره کمه بیه باندې کیږي. نو نتیجه کې ویل شي چې افغانستان ډیر متاثر دی نسبت پاکستان ته.
مننه غازی خیل صاحب. امیرزای صاحب، پاکستان هم داسې موارد د وارداتو له افغانستان نه لري چې هم دغومره اهمیت ورته ولري، لکه غازی خیل صاحب چې وایي د پاکستان نه راتلونکي توکي یا واردات د افغانستان لپاره حیاتي اهمیت لري. امیرزا صاحب غاوري ها فکر کوم چې امیرزا موږ تاسو غاورو. امیرزا صاحب زما سوال مو کا اوریدلې؟ ها سوال مو اوریدم، مهرباني وکي. امیرزا صاحب تاسو غاګ موږ اورو که تاسو خبرې وکي؟ ها فکر کوم چې امیر صاحب سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده، ولې امدا سوال بیرته ل تاسو تر ازمه غازی خیل صاحب کمدا سوال تاسو جواب کړي. پاکستان له افغانستان نه داسې حیاتي توکي واردوي چې هغه د اقتصاد لپاره او د صنایعو لپاره همغومره مهم ویل کېده پاکستان توکي چې د افغانستان لپاره دي.
هغوی خود سی توکي له افغانستان نه نه واردوي چې هغه دې د اقتصاد باندې ډېر تاثیر ولري، بالخصوص که تاسو د افغانستان او د پاکستان تجارت وګورئ. زمونږ دې تجارت چې د هغه د خیبر پښتونخوا سره دی او د کابل او د خیبر پښتونخوا دی، بل دوی د مرکزي آسیا نه چې څه به راوړل کنه، خو ډېر کم شیان و، پنبه و یا به سیمنټ د دې ځای نه انتقال هغه واردول دوی هغه ته مرکزي آسیا ته. نو داسې کوم خاص شی نشته، یا درمل دغه داسې د افغانستان نه دوی داسې خاص شی نه واردول چې په هغې باندې د دوی اقتصاد ته زیان ورسیږي، یا د دوی پرې ډېر هغه شي. خو دغه تازه میوه وه، سبزی وه، دغه شیان و، دا سبزی به هم زمونږ هلته تلله، بیا به هغوی سړي خونې لرلې، هلته به یې ساتله، او بېرته به یې چې بېرته وخت خلاص شو، ځکه موسمونه د کابل او د پېښور فرق لري، بېرته به بیا افغانستان ته دوی دغه سبزی او دا شیان صادرول. نو پاکستان داسې کوم شی له افغانستان نه، یعنی نه دغه کوي چې سړی پرې دغه وکړي چې د دوی اقتصاد به ډېر زیانمن شي. ولې د خیبر پښتونخوا د خلکو اقتصاد او دغه کاروبار ورسره ډېر خراب شوی دی، ولې دومره نه دی چې څومره زموږ ورسره خراب شوی دی، څومره چې موږ ورته ضرر شوي.
مننه ډیره زیاته له تاسو نه غازی خیل صاحب. زما همکار طاهر روخان هڅه کوي چې له امیرزی صاحب سره زموږ اړیکه بیرته فعاله کړي. خو ګران صاحب عبدالله ګران، که تاسو لطفا راته ووایاست، تاسو خو ګرځئ له خلکو سره په تماس کې یاست، د پاکستان سره د ترانزیتي لارو بندېدو څومره عام خلک دې خواته، یعنی د افغانستان په خاوره کې زیانمن کړي دي؟
ډیر مننه لمړی کی تکل سی تاسو ته او ستاسو ملماته او تر څنګه امیر زی سی ته نه شنټول او ریدن کو ته سلامونه مین او درنه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
واقعا موږ لبیلا بیلو ځوانانو سره لیدنې کتنې لرو او د دې اړوند د چې اقتصادي وضعیت کې تر په اوس مهال کې په افغانستان کې د دې دند نشتون یو د دې لامل شوی دی چې خلکو شخصي کاروبارونو یا د سبزیو کارلو یا د میوه کارلو ته مخه کړې ده. نو دا چې د تیرو تو نوی رئیس د افغانستان او پاکستان ترمن د لارې تړل شوی دا ګڼ ځانونه یا باغوانانو ته واغ ځوانانو ته چې په دغه برخه کې مصروف و د سبزی په برخه کې یا د میوه په برخه کې هغه ته وخت لري ځکه د دوی یا کوم شیان چې پاکستان ته بس صادرېدل متاسفانه په موږ هوایي دلیزونه لرل چې نورو هیوادونو ته به هم تلل خو اوس هغه هم نشته. نو په ډیره لوړه کچا دوی ته د زیان رسیدلی دی که یو د مثال په توګه ووایم مڼې چې دي د افغانستان مڼې هغه به پاکستان ته تللی د سوم بندر چې په کوست کې دی یا د غلام خان بندر له لارې خو اوس هغه هم نشته. او بله دا چې په دې لارو کې چې کوم دوکانونه وو یا کوم کاروبارونه وو چې د همدې لپاره وو چې د ډیروارانو او هغه څوک چې د غلام خان بندر له لارې تګ راتګ کول هغې څخه به یې پیسې ګټلې د هغوی کاروبار هم په ټپه ورسره ولاړ دی او ځوانان عموما ډېر داسې ناهیلې برېښېدل. خو موږ چې د خوست ولایت مقام لویان سره خبرې وکړې هغوی ویل چې خبرې روانې دي او ډېر ژر به د لارې د ترانسپورت او د ترڅنګ د کاروبارونو لپاره پرانستل شي. خو په اوس کې د مڼو بازار یا د نورې میوې چې پاکستان ته بتلې مثلا د مڼو یو مان په 500 افغانۍ اوس خرڅېږي چې دا ډېر ظلم دی ځکه پوره کال په دغه برخه کې د ځوانانو له لورې یا د باغوانانو له لورې خواري شوې ده. او دا چې اوس د دوی هغه باغونه یا تازه میوې یا سبزیجات خرابېږي نو تا باندې ځوانانو ته په اقتصادي لحاظ باندې زیان ورسېږي ځکه زموږ اکثره په خوست کې یا په افغانستان کې د کورنۍ چې د اقتصادي وضعیت بد ده او اکثره خلک خپل کورنۍ اقتصادونه د همدې وسته خطر او سبزیجات څخه پوره کوي. نو تا باندې کورنۍ ته ډېر زیان اړولی دی او که دا غلار زر تر زره خلاص نه شي ښایي زیان لیدی هم زیات شي.
مننه. تاسو خو په خوست کې ژوند کوئ ګران صاحب، هلته دا اوس سمدستي چې لارې بندې شوي دي له څو ورځو راهیسې، تاسو په نرخونو کې کوم لوی توپیر وینئ؟
د چې وړاندې مې یادوري وکولای او شمیر داسې شیان ولې کوړه یا بړي یا داسې نور فکر کوم اوس دا د ایران لارې راځي په دغه کې کوم داسې بدلون نه دی رامنځته شوی به نه دی ورسره لوړې شوی. او بل دا چې دلته تقریبا نن په خوست ولایت کې د احتکار د کمیسیون له لوري شل دوکانونه د همدې له سبب وتړل شول چې دوی په لوړه بایه باندې یا قیمتونه یې لوړ کړي وو. تر اوسه داسې خاص اغېز نه دی کړی خو که دغه پروسه اوږدېږي نو طبعا په نرخونو به اغېز کوي ځکه لکه وړاندې چې ستاسې میلما یادوري وکوله چې احتکار سره د کراچۍ بندر له لارې کې ډېر شیان موږ لاغه واردو. نو په حال د میوه او سبزیجاتو په بایو کې کمښت راغلی ځکه هغه سوداګر یا باغوانان او یا هغه څوک چې سبزیجات او یا میوې کری مجبور دي چې په ډېره کمه بایه په نشته بایه هغه وپلوري. خو په نورو شیانو کې قیمتونه تر اوسه داسې نه دي لوړ شوي ځکه وخت نا وخت دلته یو کمیسیون د نرخونو کنټرول لپاره شته چې د ولایت مقام د تر څنګ د ښاروالۍ او د یو شمېر نورو ادارو کارمندان په غوږ کې کار کوي او وخت نا وخت په بازار کې ګرځي ځکه تر اوسه هغه کوم شیان چې وارد شوي وو هغه په کمیدو دي خو کم شوي نه دي. تر اوسه نرخونه نه دي ورسره لوړ شوي یوازې د دې میوه او سبزیجاتو په برخه کې هغه دا ده چې په ډېر ناچیزه نرخ باندې هغه خلک خرڅوي ځکه هلته خرابېږي.
مننه. ځینو کسانو چې په فیسبوک باندې ازادي راډیو کې په دې موضوع باندې تبصرې کړې دي یو اوریدونکو الهام ګربز لیکلی چې الحمدلله په افغانستان کې بيخي هر شی ارزانه دي او موږ ارتیا نه لرو. بل اوریدونکو نومان صاحب زاده په جواب کې ورته لیکلی چې د تیلو غازو او اولیا خوراکي توکو لبایو خبرې که حاصل ځانه خبرې کوي د هغه ته په جواب کې لیکلی دي. نور اوریدونکو هم ځینې تبصرې کړې دي. یو اوریدونکو لیکلی چې مفضل مفضل الکوزای دای لیکي چې هر څه ارزانه شوی دی. افغان صاحب بل اوریدونکو دغه لیکلی دی چې په پښتونخوا کې په کوټه کې یو کیلو رومیان په 3500 روپۍ باندې خرڅیږي. خلیل حافظ لیکلی زما نظر دا دی چې زموږ ملي تاجران باید د بل ملک سره تجارت شروع کړي پر پاکستان سربیره. او دا اوریدونکو داسې غوښتنه لري. نور پیغامونه هم لرو خو اوس ورځو یو اوریدونکو راخلو چې ګورو دوی څوي لکم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه د لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړي.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو حدا تعلم به هلمن ولایت څخه
سلامونه تل صاحب خبرونه ته خراغلاست زمونږ دایمي همکار یاست تاسو مننه کوم. مهرباني وکړئ تبصره لری سوال لری له کارپوهانو نه
خدای دې خوشاله کړي. سلام تاسو مهمنو ته وایم تکل صاحب محترم ډیر شایسته خبره وکړه. احمد تکل صاحب محترم دلته په هلمند ولایت کې موږ د تاشرات مندل دي چې مثلا ډیر شام پورته سوی نرخونه ورسوي خو لکه مخکې خبرونه کې چې ما ویل دي دا مش په بچ پاکستان ته روانو چې نرخونه برابر و د دغه نرخونه را لیدل دي او پاتې سو لکه ملمنو چې اشاره وته کړل تکل صاحب محترم دا میوي لکه مثلا انار ټول دغه نرخونه چې ډیر چټک سوی دي یعنی په خاډل ته ډیر قیمت او مثلا یو من دغه به د ازمر په منځ کې انار پاتیا غواني په سل افغاني باندې یعنی دا کنداري من د ښه دی وس په دې شغانی په تلوي شغانی باندې ارزانه سی ودی خو تکل صاحب محترم دغه د لارې بندې دنګ چې د پاکستان باندې ډیر اغیز نه کوي زکل ته خپل وخت تیر کړي. تکل صاحب د خپل سترګو لیدلې حال ته تمام کما چې په دروازه باندې فول مثلا د دې د سیبان وخت بسو یا به مثلا رومیان د دې در رسیدلی و یا بانګور و یا به دغه کلاوی دا شان و البته چې په محترم دغه سول تکل صاحب محترم دغه تجارانو حکومت په ګاډه سره داسې پاپریکي جوړ کړي چې مثلا کلاوی به خرابېدل دی بل تنور شان دی جوړول مثلا جسان بزنس جوړول دغه څه کبه سیبان خرابېدل دغه څه بجسان جوړول کبرومیان خرابېدل تکل صاحب دغه څه بیروب جوړوي نو خدمت افغانستان خواته تکل صاحب محترم مرداش پاپریکین لرو کزمر تجاران ولا چې دغه څه کارخونه جوړی کې داسې پاپریکي جوړی کې چې مثلا انګور خرابې چې انار خرابې دي بوتلانه د شان دی جوړی کې زه خدا پاک ته موینه چې دون ځان به د ازمر سوداګر نه ویني. تکل صاحب
ډیر زیات مننه. پښتنه لری
قربان سم بس پښتنه می داغه چې دا موږ تجاران ورونه مثلا پیسې نه لري د ملمنو سره دا پښتنه ده چې دا موږ د تجاران پیسې کمې دي که مثلا دا امکانات نشته چې دا شي لکه په پاکستان چې دا شي خونی جوړی شوی مثلا سړی خونی دغه چې تازه میوه په شاتل کې دي دا موږ تجاران پیسې نه لري که مثلا دا چې دغه نه لري تکل سم سره مدا امکانات کم دي یا په ډیرو پیسو ډیر لګښ باندې دي ولې دا چې پرې کنه کوي لکه مثلا پاکستان کې دا اکثر تجاران دا شان جوړ کړی دي.
ډیر زیات مننه تل صاحب تاسو نه. غازی خیل صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته څه جواب لري پښتنه کوي چې ولې افغان سوداګر نشي کولای هغه څه لکه په پاکستان کې چې د سوداګرو د میوه او حاصلاتو زراعتي حاصلاتو د ساتنې لپاره چې سړی خونی لري تقریبا د هر فصل لپاره په هر ځای د هیواد کې ولې په افغانستان کې نشته. غازی خیل صاحب ستاسو اړیکه شته که قطع شوې ده؟ فکر کوم چې غازی خیل صاحب سره زموږ اړیکه پرې ده. زما همکار طاهر روحان هڅه کوي چې بیرته دا اړیکه ورسره فعاله کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. ګران صاحب، ولې په افغانستان کې لکه څنګه چې په پاکستان کې د دغه حالاتو د مخنیوي لپاره اقدامات لمخ کنه کیږي، ولې په افغانستان کې نه کیږي؟ د اوریدونکو د سوال په باب ستاسو نظر څه دی؟
دلته تکل صاحب واقع هم د اوریدونکو ښه موضوع ته اشاره وکړله. دا لکه وړاندې چې د یادوري وکوله کزمږه تجاران د لپاره سړی خونی او یادا سیخ چلون درلودای چې دوی کولای شوای تازه میوه او د ترڅنګ سبزیجات پخې کې وساتي کله چې لاس خلاصي کې به ته بیا صادرات په پاکستان ته وی کنور هی ودون ته وی تر سره کړی. خو دلته چې موږ له تجارانو سره یو خبرې کړې دي چې ولې دا سیخ خونی نه جوړیږي، دوی یو دلیل دا وی چې دلته موږ بریښنا ته لاسرسی نه لرو. اکا ډیر بریښنا ته اړتیا لري او که موږ دغه ډول خونی دغه سبزیجاتو ته یا نورو شیانو ته جوړوونو بیا موږ ته په ډیر لوړ قیمت تمامیږي. که موږ نورو هیوادونو ته صادرو خا یا غوی دې ته زړه خنه کړي چې موږ د میوو یا سبزیجاتو په برخه کې موږ نه خرڅلاو کې او یا دوی هغه غوښتنه وکړي چې دغه برخه کې موږ تاسو ته اړتیا لرو. نو یو لامل یې را دی چې دلته د زمینه سازینه ده شوې چې دلته د برېښنا په برخه کې ستونزه ده او بل د ځای په برخه کې ستونزه ده، ځکه اکثر داسې ځایونه دي چې هېڅ برېښنا نشته، یوازې برېښنا تر ښارونو محدوده ده. په دې وروستیو کې ځکه د خوست یا د وري حکومت یو شمېر سیمو ته برېښنا ورکول شوې ده، خو بیا هم په هغه کچه نه ده چې له دې څخه د کارخونې فعال شي او یا د ډول یخچالونه جوړ شي چې تجاران وکولی شي په هغې کې تازه میوه یا هم سبزیجات وساتلی شي. یو لامل یې ښایي دا وي، او بل دا چې د افغانستان او پاکستان یا د نورو هیوادونو د اړیکې، مثلا که ډېر وخت په یخچالونو کې یا په دغه ځایونو کې هم دغه شیان پاتې کېږي، ښایي له خرابتیا سره مخ شي، ځکه پاتې معلومات نه کېږي یا پته نه لګېږي چې تر څو کومه وخته به دغه لارې بندې وي یا په کوم وخت کې بندېږي. یو لامل یې کېدای شي دا هم وي، او لکه وړاندې چې یادوري وشوله چې پاکستان باندې د دوی اقتصادي وضعیت باندې تاثیر نه لري، هغوی دغه ډول خونې لري، د دوی تجارانو جوړې کړې دي، کله چې له افغانستان سره د دوی لاره بندېږي او یا په افغانستان کې د تازه او یا سبزیجاتو وخت تېرېږي، بیرته هغه شیان چې موږ دوی ته په ډېر ارزان قیمت باندې ورکړي او په دوه قیمت باندې افغانستان ته ورېږي. نو له تجارانو مو هیله را ده چې دې ته یوه حل لاره پیدا کړي، تر څو هم د باغوانانو هغه خوارې هم آباد شوي نه وي او د سبزیجاتو په برخه کې څوک کار کوي د هغوی خوارې هم آباد شوي نه وي. که دوی ترې واخلي او دغه ډول سړې خونې ورته جوړې شي، زما په فکر دا به ډېرې مؤثرې وي. خو دلته یو لړ ستونزې شته چې هغې ته ښایي د تجارانو هم پام وي چې دا د دوی لپاره په ډېر لوړ قیمت باندې تمامېږي که دوی یو هېواد ته صادروي، نو کېدای شي په هغه بیه بیا صادر نه کړلی شي. یو لامل یې ښایي دا وي.
مننه ګران صاحب. په خوست کې مونږ ډېر لوی سوداګر تاجران لرو او خوست اوس تقریبا د پنګونو یو لوی مرکز دی. که مثلا په خوست کې زمونږ سوداګر ونشي کولای چې د سړی خونی جوړی کړي او تیار غلام خان بندرم هل تشته لدې لارې نه پاکستان ته ډیر وخت افغانستان صادرات زی، نو بیا به په کوم بل سیمه کې جوړیدای شي د سیو سړی خونی یا یو تجارتي مرکز چې الته دغه د ټول هیواد د صادراتو لکه یو مرکز یو هب غوندوي او لدې ځای د افغانستان حاصلات پاکستان ته صادر شي؟ یو ځای کېدای شي چې تورخم وي، بل ځای کېدای شي چې غلام خان وي. په خوست کې کېدای شي که نه؟ خوست خو فکر کوم زیات ظرفیتونه شته.
ولی نه پوهېږم، دلته یوه ستونزه دا ده چې د افغانستان حالات څخه ښایي تجاران د پانګونې هغه زړه ښه نه کړي چې د افغانستان حالات هغه ډول جوړ نه دي. او بل د برېښنا یادوري مې وکړه، خوست کې د برېښنا ډېره ستونزه ده. او بله دا د غلام خان د ترانزیت موضوع تر ډېره وخته تر اوسه دغه ترانزیت شوی نه دی او تر اوسه تجاران دې ته زړه نه ښه کوي، ځکه معلومات یې نه کېږي. هر کله چې مثلا که تورخم یادوري کول، هغه ترانزیت لاره ده، خو تر اوسه د خوست بار بار پرانیستی کېږي، بار بار ویل کېږي د بېلابېلو حکومتونو یا دولتونو له لورې چې دغه لاره به ترانزیت کېږي. په خوست کې ډېر مناسب ځای دی، ځکه دلته ځمکه هم ډېره ده او که تجارانو وغواړي نو ډېره ښه پانګونه هم کېږي. لکه تاسو چې یادوري وکړه چې خوست په دې وروستیو کې د پانګونې په مرکز بدل شوی دی، خو هغه پانګونه او یا هغه څه چې وو هغه یوازې تر مرکز محدود دي. د خوست ښار اړوند هغه چارې ترسره کېږي، ځکه خوست ښار کې یوازې موږ برېښنا لرو. موږ تر اوسه دلته یو صنعتي پارک دی، تقریبا کلونه وخت کېږي چې هغه هم نه دی فعال شوی. کار یې یوه میاشتې کار روان وي، بیا شپږ میاشتې یو کال کار ودرېدلی وي. یوه ستونزه دا ده چې تجاران دې ته زړه نه ښه کوي چې تر اوسه د غلام خان لاره ترانزیت نه ده، او په دې ډول تجاران یا د پاکستان سره تجارت کوي. که د غلام خان لارې د ترانزیت موضوع حل شي، زما فکر ډېر تجاران به دې ته زړه ښه کړي چې د غلام خان لارې په اوږدو کې یا غلام خان ته نږدې په دغه سیمو کې دا ډول سړې خونې جوړې کړي. که کله لار بندېږي، د دوی لپاره به ستونزه نه وي. هغه موټر چې بار شوی شوی دی او پاکستان ته انتقال کیږي. دوی کولای شي هغه میوه سبزیجات یا میوه هغه سړو خونه ته انتقال کړي. یو همدا لامل ښایي دا وي چې تجاران زړه نه کوي چې دا غلاره ترانزیت نه ده او معلومات نه کیږي چې کله به مالونه لدې څخه انتقالیږي او کله به نه انتقالیږي.
په خو ډیر کلونه مخکې زما یاد دی چې د خوست لالارې به همدغه د افغانستان میوه مخصن د منی په فصل کې میرانشاه تتلې یا به د غلام خان بندر یا نور التخلارې ډیری دي دا به تلې میرانشاه او نورو سیمو ته. هغه سنتي دودیزې لارې اوس بندې دي؟
او په خوا سنتي او د دې لارې چې په خوا وی هغه اوس ځکه باندې دي چې دلته په خوست کې وزینې سیمه چې هلته غزان تار نشته هغه د زمیران سیمه د خپلته به موږ دغه ډول لارې نه لرو. نور په ټولو لارو اوس ځکه تړل شوی دی چې دلته غزان سیم غزول شوی دی. یوازې د غلام خان لار خلاصه ده چې تجاران کولی شي له همدې لارو تګ راتګو کې یا موټر غې خواته او یا دې خواته واړوي. په خوا داسې ډېرې فرعي لارې وي چې تجارانو به د هغې لارو څخه استفاده کوله او د پاکستان سره به تجارت کوو. خو اوس غزان تار غځېدلی ده، داسې کومه بله لار نشته چې د خوست او پاکستان ترمنځ تجارت وشي او یا د موټر لیږد
کور موادان. گران صاحب، غازی خیل صاحب بیا هم راسره شته په اړیکه کې دی. غازی خیل صاحب، تاسو زما مخکینی پوښتنه فکر کوم وانه ورېده، په دې خاطر چې زمونږ اړیکه پرې شوې وه. یو اوریدونکو دلته پوښتنه وکړه، ښایي هغه برخه تاسو اوریدلې وي، چې ولې په افغانستان کې لکه څنګه چې په پاکستان کې حکومت او سوداګر پنګونه کوي، سړیخونی جوړوي او مرکزونه جوړوي دي محصولاتو د ساتنې لپاره، ولې په افغانستان کې دولت او سوداګر د کار نه کوي یا نشي کولای؟ علت څه ده ستاسو په نظر؟
خبره دسته چې د افغانستان او د پاکستان خو ډیر زیات توپیر دی، دا خو د مقایسې وړ نه دی. الته خصوبات امنیت دی او تاغوی اقتصاد او زمونږ اقتصاد ډیر فرق لري. او بل دلته هم ډیر کار شوی دی، خو مونږ خو ډیر اتکا په خوا په یو ایس آی ڈی باندې وا. هغه یو څه جوړی کړی دی خو هغه اکتفا نه کوي، هغه دومره نه دی. شخصي مې یو څه جوړی شوی دی خو دومره نه دی جوړی شوی. او یا شوی دی د سوداګرو نه، یا کم کسان چې میوال ته ساتي دغونه پیسې ډیر زیات اخلي، هغه دوی نه دی چې تاغه وسه ورته نه کیږي. یار کس دومره دغه نه لري، وسه نه لري. نو هلته خو چې دی پاکستان کې هلته خو حکومت هم سبسایډي ورکوي او خپل سوداګر هم دغه دي. دلته خو موسمي دغه دي، زمونږ خو ډیر دغه نشته دی. یو دا تازه میوې دي او دا سبزیان دي. او ما ویلې په خوا چې زمونږ پخوانی مارکیټ او چې ډیر اعتکام ده هغه په پاکستان باندې ده. نو زمونږ دغه هغه میوه چې دا ډیره دلته زیده پاکستان.
غازی خیل صاحب، موږ ستاسو خبرې نه اورو. تقریبا فکر کوم انټرنیټ ډیر کمزوری دی. کوملګ موقعیت ته تغیر ورکړي کیدی شي چې یو څه کیفیت ښه شي د انټرنیټ. غازی خیل صاحب غاګوري، فکر کوم چې له غازی خیل صاحب سره بیا هم زموږ اړیکه شته. غازی خیل صاحب غاګوري، مهرباني وکړئ غږ مو نه راځي. غازی خیل صاحب، موږ ستاسو خبرې تقریبا نه اورو.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما وځه آزادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
دی. اوبل اوریدونکو کې غاګ راغلی دی ازادي رادیو د اتومات سبتون کې ماشين ته خپل غاګ راستولای. دوی هم اورو چې ګورو دوی څه وایي.
سلام علیکم، کلی احترامات مومنه جانم د کندهار ولایت ارسان ولسوالۍ څخه دغه لار چې بند څه ده دغه د تعریف مبارک معلومات سره شریکول. خلط ډیر سخت روان دي د حقوق شان لخص از مشکل وسالي خاص دغه نه درغلي دا خو سره اوړي ما به چون کن روړ والی روس خونه دی دلې دې خو په شان کې دوری اوړي ورور انار ولاړ دي خرابې ضرور دلته خلق سپن سره مخ دي چې څوک نه رانیس نه څوک واړي خپل بازارو ته چوي خپل مصرف نه جوړي نو خو زه ټول خاص ده بل ور جوړ د چا لارې لس او خلق خپل خاص کاروبار وکړي مننه کور ودان
د ازادي رادیو یو اوریدونکو یو چې خپل نظر یې څرګنداو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه زمونږ پر فیسبوک باندې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم یو شمیر اوریدونکو تبصری کړي دي کمنټونه ځینې دلته کوشش کوو چې راوایې خلو ځینې چشته یو اوریدونکو ABLFZD د لیکلي چې باید له پاکستان سره ټول اړیکی که تجارتی دی که ترانزیتی دی که سیاسی دی مذهبی او کلتوری هر څه باید ورسره قطع شي. ساحل خوستی لیکلی دی دا چې څه وخت لارې باندې دی په عموم کې عرضه او تقاضا نشته دلته هغه توکي چې له پاکستان څخه راتلل نسبتا نرخونه پورته شوي او هغه چې پاکستان ته تلل نرخونه یې ښکته شوي ځکه تر ټولو لنډه لاره چې موږ یې لرو هغه پاکستان ته د وسلام. رضوان الله از هر لیکی شیان چې څومره ارزانه شي خوند کوي خو عموم کې بازار لوړ دی. پاکستان کې رومیان کیلو په 800 روپۍ باندې خرڅیږي. افغان صاحب هم لیکلي چې جنوبی پښتونخوا کوټه کې یو کیلو رومیان په 450 روپۍ خرڅیږي. اسد الله احساس لیکي تر څو به د نورو د تولیداتو په تمه ناست یو باید داخلي تولید باندې کار وشي. او بل اوریدونکو ابو حنزله لیکلی په کوم خبرو چې موافقه وشي هغه څوک ځینې همکاران یا ځینې خلک دي چې پیغامونه چې لیکي د هرې کلمې ترمنځ یو ټکی دی چې هغه مونږ نشو لوستلی نو درنو اوریدونکو بخښي چې ستاسو د متن د لوستو وړ نه دی. بل اوریدونکو پیغامونه زیات دي. یو بل اوریدونکو لیکلی دی چې نومان صاحب زاده لیکلی چې نومان یم له خوست نه لومړی دا چې په افغانستان کې غربت د غربت سپه مخ پر بره روانه ده ورسره په څنګ کې د نرخونو او بایو لوړوالی وخت په وخت رامنځته کیږي چې د طالبانو چارواکي په مهار کولو کې پاتې راغلي دي ځکه چې کوم وخت نرخونه لوړ شي بیا تاجر ته خدای ورکړي چې په کوم اندازې خرڅوي د پښتنې بیا څوک نشته. په بیوزګار ولس د ګاز او لیا خوړو موادو تیلو بای به حد زیاتی شوی چې د ولس لټوان څخه بهر دی. غازی خیل صاحب د دې اوریدونکو پیغامونه خو تاسو واوریدل دوی وایي چې یو شکایت دا دی چې د نرخونو کنټرول نکیږي په افغانستان کې. د نرخونو کنټرول نکیږي په دې خاطر چې یو میکانیزم نشته د دې لپاره نه دی رامنځته شوی. په مجموع کې په افغانستان کې له تیر نظام څخه هم همدا مشکل و چې هلته د بازار مارکیټ و او هیڅ چاته نشوای ویلی چې ولې د دې ځانګړي توکي بیا لوړه ده. په دې خاطر چې په آزاد بازار کې خوانده خبره ده چې بس کی اخلي وای خلک کی ناخلي لاړ شبل ځای واخله. دا د آزاد بازار یو خاصه ده په عامه اصطلاح کې تشریح. نو اوس تر اوسه پورې هغه میکانیزم پر ځای پاتې دی او کده طالبانو حکومت د بایو د کنټرول لپاره ځانګړي میکانیزمونه لري.
اصلا د بازار اقتصاد چې دی هغه کې د سیمې چې ته حکومت مسولیت داده چې په اولیه موادو کې لکه وړو شو تیل شو غاز شو وړي شو په دغه کې حکومت خپل سرمایه گذاری کوي تشبث کوي مداخله کوي رقابت کوي آزاد بازار کې او تیلو کې فرزن هغه به راټیږي. ولی په نورو شیانو کې چې هغه لکه کمپیوټر شو یا موټر شو یا بل شی شو هغه کې رقابت حکومت نه کوي. هغه نو عرضه او تقاضا ده چې څومره ورته عرضه زیاتیږي هغومره به راټیږي. نو هغه بیل دغه دی اوس هم هغه دغه دی خو دلته خو نرخونه دوی کنټرولوي ناحیې کنټرولوي ښاروالۍ کنټرولوي خو دا ډېر امکان نه لري که نه دوی باید یو شی وکړي. اوس خو مونږ ډېر دغه چې دی لکه فرضاً تېرو وخت کې به مونږ ډېر اتقا په پاکستان وه د اوړه به دغه ځای نه ډېر راتلل لوبیا دا شیان اوس خو دا د مرکزي آسیا نه ډېر راځي که نه. یوازې مونږ ستونزه دا ده چې پاکستان زمونږ د مارکیټ دی د تازه میوې وچې میوې دغو شیانو دپاره چې دا اوس دلته موسم را رسیدل لري، فرض انار دی، دا پیاز دی، رومیان دی، دا شیان رسیدلی دی، وخت دی، هلته لارې بند دي، نو ځکه دواړه خواته تجاران متضرر کړي دي، بالخصوص افغان سوداګر ډېر زیات. نو دغه هغه مشکل دی. نو د نرخ د کنټرول خبره دا ده چې دلته خو کابل کې خدا شی کنټرولېږي، په نورو ولایاتو کې ممکن یو څه وشي، د پخوا په پرتله باندې ښه والی پکې راغلی دی، خو که حکومت مداخله وکړي په دغه اولیه موادو کې، تیلو کې، بورې کې، وړو کې، دې شیانو کې، نو بیا بیخي دا کنټرولېږي، ډېر به کنټرول شي. خو تر اوسه پورې د چې حکومت مغسې دغه نه دی کنه چې خپل د تیلو پمپونه هر ځای کې، په لویو لارو کې، په نورو ځای کې، یا وړو کې داسې مغازي ولري، یا د ګازو مواد نفتي تجارت وزارت خپله مداخله وکړي، غرفې جوړې کړي او خلکو ته ګاز ورکړي، نو هغه کې بیا رقابت رامنځته کېږي، د رقابت په نتیجه کې بیا نرخونه ټیټېږي.
مننه غازی خیل صاحب، وروسته به تاسو بیا دا هم ووایاست چې آیا مقصد ستاسو هماغه دی چې لکه پخوا په پخوانیو دولتونو کې له د مجاهدینو نه مخکې د افغانستان ټول پخواني دولتونه چې وو په دوی کې په تیلو باندې انحصار و، د تیل د دولت په انحصار کې، او ځینې نور شیان هم وو چې هغه د دولت په انحصار کې و. تاسو مقصد هم غدای چې هماسي دولتونه یا د اوسنۍ واکمن په انحصار ولګوي په ځینو شیانو باندې؟ البته د تبا د خبرونې په دوام کې ورسته ځواب راکړي. اوس یو اوریدونکو لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
سلام انا تکل سے محترمہ.
وعلیکم السلام.
او منو روغ شری منو تم سلام نو وایم تکل سے محترمہ محمد ابی احمدی مال پت بغلان پچ پ تماس کے محترم
احمدی صاحب خراغ لاس خبرونه ته میرا بنی وکي سمورا وڑی خبرونه ته
روغ شری تکل سے عمر دا ترجیت لا رجے پاکستان افغانستان نو منو شی خبر وکړه تکل سے نو دا ټول نړۍ سره تقریبا څه ګاونډي ملکونه سره یې نه د شوای د لزونې تقریبا هغه سیستم د شي منظمه یې نه د شي کوم مشکل راځي، مثلا د نړۍ مملکتونو لکه د موټا د ګاونډیان، نو بیا د تجارت د شي ازادي یې نه تقریبا په ګرګې تجارت خپل کار کوي، نو سیاست خپل کار کوي، نو په دغه اړه شو ګورو د شي موږ زیاتره وخت کې ډیر به ملي تکل چې محترمه پښه غواړو یې نه پاکستان ډیر پرانه کوي تقریبا چې بیا دی باندې فشار راځي، مثلا موږ ته فشار جوړي یا ولار باندې دوی د غلار باندې د ډېر نامشتو کار تقریبا چې په هر کې شي کوم سنجا پیدا کیږي، یعنی دا جامل موږ خرابي، یعنی ترکاریبات یا مثلا چې لاند شي یعنی تقریبا دا میوي مثلا دا حضور خرابيږي، نو هغه مټر نو زیاتر موږ غاړي شي دغه د ښچالونو لري په ټوله کې ګورو خو مقصد بار کړی وړي خو ته لږه خو دې خرابي، نو په دغه باندې دوی خاص یو نظر ولري تقریبا د ګمډي ټوب غاړي او پزا غاړي، یعنی موږ تاسو سره نو بیا کله باید دغه هغه آزاد وساتي، دغه آزاد تاسو ویل نه ویل چې آزاد بازار، یعنی بازار رښتیا هم باید تجارت هم آزاد وي، نو بیا کله چې ګورې دا وخت سنې دي، یعنی تقریبا تجاران ته ډیر غټ تاوان وخت ټول عمر وخت، یعنی تقریبا موږ سره شل کله ګورو د ما پیادي د غیر تاوان او غیر لار باندې، نو دغه کله باندې باید یو خاص نظر ولري لکه مخکې شوې ده، نو حکومت هم کوشش کوي ورته یې ضرورت باید موږ سره هزار په ذات شي وګوري چې نه لري بیا بل بدیل لري باید موږ ولټو، یعنی دا چې هر وخت دا چې خبره دی شګه دې موږ قصې باید نه، نو باید چې یو کار وشي دوی تم ګټي موږ تم ګټي تجارت هم تاوانی دوی تجارت هم تاوانی، موږ تر خپل باندې باید خاص یو توجه ولري، او کله چې دوی سره کینیم باید ورته وایي چې نور به دا خبره به شاته پرې نور به سم کار کوو، نو په دا خپل باید نه یو هغه وخت سي احمد اکبر صاحب مختار زما په نظر
مننه فکر کوم چې په ټولو خبرو کې چې له پاکستانی لوري سره شوې دي په دې برخه کې په وار وار خبرې شوې، تضمینونه ترې اخیستل شوې، مګر کله چې جګړه راشي یا کله چې مخالفت راشي دا هر څه بیرته صفر ته راشي. مننه له تاسو نه احمدی صاحب، له تاسو مننه. سوال لري له زموږ له متخصصانو کارپوهانو نه
او خامہ خا سوال لرم تکل صاحب جمانه دا دغه شاید چې موږ تر کله پورې د دې سره دغه شی لوبې کوو، یعنی ما مقصد دا شاید نه مونږ چې موږ کومه ګرځلو وکړو چې موږ اسانتای راشي، یعنی تقریبا اسانای کې راشي موږ تجارت کې، یعنی دوی تجارت کې اسانای راشي، نو دا خو یو وخت لږ مخ مشکل وخت توان ده سره سره توان ده، نو دا توان په ټول تاثیر کې غونډه بازارو باندې افغانستان تاثیر کې، یعنی تجارت پاتې په مال جنس باندې چې جنس دا خلک شي اخلي او دک تمامېږي. تکل صاحب محترمه
کور مو ودان سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکو هم لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر اغلاست.
ها حمید الله ام له هلمند ولایت نه میړی کني ولید زما نظرم د پاکستان پر برابر ده چې موږ ولی یو بل لار نه پیدا کوو چې مثلا امیشه موږ له پاکستان سره پستون ځو کې ګری یو کډ واټه کان وسی موږ لار په میاستو بندې موږ انځرو شان میوي ټول د پاکستان لار انتقالېږي ولی موږ بدیل لار نه ورته پیدا کوو ولی پر بل لار باندې کار نه کوو وسې بل هوا ته ولاړ سي بل هوا سره موږ تجارت امیشه دا شل کاله د 15 شل کاله موږ کیږي مثلا امیشه موږ لاستکان په حساب وسی خو امیشه لار دې په غسات سات کې د ستلار پر موږ باندې باندې کې ولی بدیل لار نه ورته پیدا کیږي مال حکومت څخه دا په جدي دا غشتنه د سیو بل لار پیدا کی په وایي د لیس په هر څو مساریب سی کیږي خو مثلا هغه به هغه مساریب بل واریخ به بیا سړی ته تاوان نه کوي امیشه په دې تاوانو کې موږ ټول ملت ورسره شریکان یو ډیر سخت تاوان د موږ د ملت لپاره تجاران خلاصه کوي
حمید الله خان کته حکومت مثلا ستاله ربط شیوی ته څنګه د حل لار ورته پیدا کوي دا اوس فرض کچې ته د سوداګری وزیر شوی یا ته مثلا د بهرنیو چارو وزیر شولې د افغانستان څه به وکي څنګه حل کوي
زما خو داسې حل کوم چې زله یو بل داسې گاونډي سره لار جوړ کوم چې مثلا نوري دنیا ته زموږ شان دا غیر لارې څخه نوري دنیا ته ولاړ شي موږ یو بل لار نه لرو سي مثلا د چین سره مثلا یو روابط ولرو مثلا اړیکی سامي کور سره د چین لارې نور هیوادوت ولې جو یا مثلا تاجکستان د ترکمنستان د هرې لارې څخه کیږي سي د پاکستان لارې باید بلې لارې ته واړو په دې خاطر سي هغه که ارسونه لمش سره ارڅ جنجال وکي خلار نه پر باندې مثلا د غره کند پاکستان پر کم چلن نه را سره کوي سي لکه کښنی الکسر مسیم جنجال سي موږ دلته کپ د افغانستان په هر ځای کې موږ یو جنجال ورسره وکړو دی په غور په غسد کې لار پر باندې کې دا د لار باندې دل باندې سره له دې چې د تم تاوان رسیږي خو موږ تاوان ډیر ده په دې خاطر چې هغه به شاید سي نور هوا دو سره کار کوي سي هغه مثلا موږ ته د غونه ضرورت نه لري لکه موږ چې ضرورت ورته لرو
مننه کور مو ودان حمید الله خان ګران صاحب ستاسو خبرې به واورو د دوو اوریدونکو پوښتنې وي لومړی احمدی صاحب وایي چې باید څه وشي ولاره خو باید ورته یو حل لاره باید ورته وسنجول شي او بیا حمید الله خان هم تقریبا عین خبره کوي چې ولی یو بدیل لاره افغانستان نشي ورته پیدا کولای مهرباني ګران صاحب
ډېر مننه تکال صاحب تقریبا د لاس کاله موږ همدان لري وه چې د ناروغانو په برخه کې د وچو او تازه میوو په برخه کې په شمیر نورو برخو کې ولې موږ په پاکستان تکیه کوو ولې یو حل لار دې ته نه پیدا کیږي ولې سوداګری د سیاست ښکار کیږي دغه مسایل په وار وار موږ مطرح کړی دی هغه کله دولت سره دی هغه کله رسنیو لارې دي موږ غ خپل مسولیت ادا کړی لای خو دا چې ولی نه کیږي از موږ څنګه دا چې موږ یوازې پاغه باندې تمرکز کوو چې موږ په مخ کې وي نور هغه عوامل چې لدې څخه ورسته په ولادت باندې په کومه برخه کې تاثیر لرلی شي په دولت باندې په کومه برخه کې تاثیر لرلی شي هغه برخه ته مو پام نه وي مثلا موږ تل دا انتقاد کوو چې موږ هغه سي باید وکړو پاکستان سره یا دغه سي وکړو دا سي حال کې چې موږ په شوش په ترخم کې دته منتظر چې خپل ناروغان مو پاکستان ته یو سوال ته درملنه وکړو موږ دا انتقاد کوو چې پاکستان سره باید لارې وتړل شي خو موږ په ورځ ورځ او پښپوش په مرټر تجارت او داسې نور شیان چې پاکستان ته عزیز موږ ته انتقالي او یوای چې پاکستان ته دی نو هغه ته منتظر او هغه په لارې کې خرابې کړي ته پاکستاني حکومت لوري بد چلند او هغه ناخوالي چې موږ افغان سوداګری ویني او یا په ناروغانی ویني او څه ډول چلند چې لري سره کېږي موږ په کلنیز برسنه کې تاکیدو او موږ تر اوسه پورې کوم داسې مجاهد رښتون نه لرو چې د ناروغانو درملنه دلته وشي موږ د لکوډان دی چې دا وری وکولا دی وڅ او تازه می وو د ساتنې لپاره اختلونه نه لرو یا سړی خوني نه لرو نه پوهیږم ستوند به چرته تر اوسه نه د دولت په کچه دې تر څه دګي شوی دا نو سوداګر په خپل کې سره ناشتي چې دې ته باید یو حل لار پیدا شي دا وایي د لزوم خبر اوریدونکو وکړه از ما فکر دا به یو تاسان هم یو په دې ورستیو کې فکر کوم کوم یو شرکت هم دې ته مدګي خدلې د ترتو دولت ورته ویلې چې تاسې د تجارت لپاره باید تیاری وپلورئ. نو فکر له نورو هیوادونو سره د هوایي دالیز لارې د تجارت یو سبب بدام وي چې د هوایي دالیز یو څه په لوړ قیمت باندې تمامېږي. ښایي د تازه میوو او یا د سبزیجاتو په برخه کې که موږ نور هیوادونو ته د هوایي دالیزونو له لارې انتقالوو نو یو څه ستونزمنه اوسي کې یو بیا به یې ریټ زیات وي او په هغه ریټ به فکر نه کوم چې هغه خلک به دې ته زړښت کړي چې موږ تازه میوه واخلي او یا هم نور څه واخلي. نو له دې سببه تر اوسه کومه حل لاره نه ده پیدا. په وار وار موږ ویلي چې موږ که د پاکستان له محتجای ځان خلاصوو د داسې مجهز روغتونونه باید ولرو چې زموږ ناروغان دې ته محتاج نه شي چې پېښور ته د نورو ډاکترانو لپاره ورشي. موږ که په تجارتي برخه کې له پاکستان ځان خلاصوو نو په داسې بدیلو لارو باندې باید فکر وشي چې هم اسانه وي او هم د موږ پر ځان باندې بسیا وي. خدا به تر یو څه وخته سخته په دې واوسېږي چې تر اوسه هم په هېواد کې له تجارانو سره ښایي هغه ډول ډاډ موجود نه وي که دوی دلته پانګونه کوي د دوی پانګې او سرمایې ته به زیان نه رسېږي او یا هم ښایي نور ډېر داسې لاملونه وي په افغانستان کې چې تجارانو دې ته زړه نه دی ښه کړی چې په دغه برخه کې پانګونه وکړي او یا هم زموږ متخصصه ډله یا ډاکتران چې دغه برخه کې د دوی توجه ټوله اوس وخت کې په دې ده چې څه ډول کور جوړ کړم څه ډول موټر واخلم څه ډول نور شیان واخلم. خو د مجهز روغتون د جوړولو په برخه کې کار نه دی کړی. دغه نه یوازې دولت ته ورګرځي پانګوالو ته ورګرځي ډاکترانو ته ورګرځي متخصصینو ته ورګرځي چې په دغه باندې برخه کې باید غور وشي. خو د دولت مسؤلیت دا ده چې دوی ته باید د دوی د پانګې د ساتنې او په دغه برخه کې د پوره پوره همکارۍ د امنیت ډاډ ورکړل شي.
ډېره مننه ګران صاحب. خبرونه تر پای پورې څو دقیقې پاتې دي چې کوشش کوو د مسایل سره روان غاړو او یوې حل لارې ته ورسیږو. غازی خیل صاحب د لارې په خو هم بندي شوې دي یعنی د لومړی ځل نه دی. ولې فکر کوئ چې څومره د لارې خو د نه تیریږو چې ولې بندیږي؟ ځکه چې وخت خبرونه کم دی خو د افغانستان اقتصاد ته دغه ځل د دې لارې بند لارو بندیدل او بیا په خوا تر دې دوامداره د افغانستان اقتصاد ته څومره تاوان لري؟ مخکې یادونه وشوه چې د پاکستان اقتصاد تر ډیره په ځان بسیا دی او یوازې افغانستان ته نه بلکې لس نورې لارې لري او سمندر ته هم لار خلاصه ده. خو د افغانستان لار تر ډیره په پاکستان تیریږي. نو دا د افغانستان اقتصاد ته څومره اساسي ضربه ورکوي؟ لطفا د پښتنو ته لاند لاند ځوابونه راکړئ چې د خبرونه تر پای ته پښتني پاتې دي دا ټول ځواب کو مهرباني وکړئ. خبره
دا ده چې د افغانستان اقتصاد ته ضربه رسیدي مشته په حل لارې صدا موږ حل لارې لرو کنه؟ موږ په کومه پیړۍ کې ژوند کوو؟ په دې ستونزه په دنیا کې نه چې هغه دې حل لارې ونه لري. ما وویل چې موږ خو یو ځانې هیواد چې هغه پاکستان دی چې د دې لارې موږ نورو دنیا ته خپل صادرات کوو. نو هوا د لارې خو ډېر قیمته موږ ته راځي حکومت سر سایډي ورکړي ډېر امکان نه لري. خو راځي دې ته چې اوس موږ څه کول پکار دي؟ موږ ته حکومت ته خصوصي سکتور ته حکومتونه مسؤلیت لري چې هغه فرضاً سوداګرو ته ووایي چې تانه زه 5 کاله یا 2 کاله یا 3 کاله تانه زه محصول نه اخلمه ده ته ځمکه ورکړي او د انارو یو هغه جوړ کړي فابریکه جوړ کړي. ځکه د امریکا 350 میلیونه نفوس دی او هومره انرژي هلته نه استعمالیږي لکه د افغانستان 20 میلیونه خلک څومره انرژي نیسي. نو د دې لپاره د رومیانو لپاره د روپ یو فابریکه جوړ کړي. حکومت ورته وایي چې زه تانه دومره کلو لپاره محصول نه اخلم تشویق شي. دا خلک دا اوس زمونږ سوداګر چې دي د کال 2 میلیارده ډالر پاکستان کې دوی هغه ورکوي د ټکس ورکوي په ترکیه کې په دوبۍ په منځنۍ اسیا کې په ډېرو ځای کې شته. خو دلته کومې ستونزې دي چې هغوی دلته پانګونه نه کوي؟ په دې کې دوی پاتې راغلي دي ولې داسې دي که نه؟ یعنی حتی ته کولای شي چې مریضان ته اے آی باندې اوس په آرټیفیشل انټلیجنس سره ته د نورو دنیا داسیانو سره آنلاین مریض ته کولای شي هغه نسخه لیکلی شي دلته ورته دمل اخیستلی شي. نن نه باید د دې ځنه راوځو چې په یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوو. دا د اے آی نړۍ ده. په دې کې هر څه انسان لري. دا خو نه ده چې موږ وایو چې یاره موږ سمندر ته ډېر هیوادونه دي چې هغه سمندر ته لاره نه لري. هغه په نورو منځنۍ اسیا کې دغسې هیوادونه دي تاجکستان دی چې په نورو هیوادونو باندې متکي دي
او د نورو هیوادونو خو منګه کچیر په دسی یو څنګه چیر شو سوداګرو ته اسانځي برابر کو زبا اور مېره مدرسو دی هلچي کی زمنګ میوه کا مړی دی کا انا دی کا انګور دی دیو او دلته د جوسونو فابریکې جوړې شي حتی د شودو فابریکه مونږ دلته وسپېږي
کور مودان ګران صاحب د سیاست او سوداګرۍ بیلول تاسو مخ کې یادونه وکړه دا څومره ممکنه ده کلاند جواب راکې لطفا
سیاست او سوداګرۍ بیلول تاسو مخ کې کار کوو څنګه یو حالات دی بیا څه سخت په دې او سیږي چې مقابل لور ہے په یو هیواد باندې د فشار چول لپاره تبن ردوا چاري نه سره بیلوي نو د فشار لپاره د دې څخه استفاده کیږي خو ترڅو چې دې څنګهړې میکانیزم جوړ نشي چې مقابل طرف تجارتی مسائل سے استفادہ کی گی ترقی سیاست کے لوگ ہو گئی
او فکر کوي چې له دوړو خو او هم د افغانستان له خوا او هم د پاکستان له خوا په دې برخه کې اراده شته د دې ستونزې د حل لپاره او ک هغه چې مخکې یادونه وشوله یوازې دوړو لوري سیاست کوي
تر څو دا کومه چاره نشته خو کتجران په خپل په دغه برخه کې په دوړو دولتونو باندې کده غي خو تجاران دي چې افغانستان ته تجارت کوي او کده دی خو دي په دوړو لورو باندې کې فشار راوړل شي چې سیاسي چارې اساسي مسائل بیل او زموږ تجارت بیل دی تاسو باید یو قلم په سیاست کې تجارت ورګړ نه کړئ یو حل لارې هم دا ده نوري حل لارې ما فکر نشته تر اوسه دوی هغه افغانستان او پاکستان د همدا په تجارت لارې باندې سیاست کې به بل باندې فشار وایي
مننه او غازی خیل صاحب نوري حل لارې هم شته بیل دغې نه چې ګران صاحب یادونه وکړه
کورا د سې د چې هر څه حل لري شته فرضاً اوس خود د فتن کدی یو کوشش وکي او د افغانستان حکومت البته د ملګرو ملت لري د نړیوال بانک لري فارق سازمان د خانه د ایکو له خانه د سکومیتا هغه نه خواهش وشي چې زمونږ تجارت دا باید آزاد وي سیاست سیاست ته او زمونږ تجارت اقتصاد ته د سیاست قرباني نشي اوس د فتن مریضان دی البته یا زمونږ لاري ولاړی دي اخو د غوی لاري ولاړی دي یا کډوال راځي لارې باید خلاص شي او درېمګړی باید په دې کې مداخله وکړي خو متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ په دې تیرو 15 کلو کې چې کله پاکستان سره مشکل جوړ شوی دی پاکستان ته د پاکستان نه شکایت کړی دی موږ درېمګړي ته خلاص نه دی کړی دی درېمګړي مرسته نه ده غوښتي او دې کې دا سازمانونه جوړ شوي څه دپاره دي که دا سارک دی که دا ایکو ده که دا یو این دی دا سازمانونه خو دین دی دپاره یا اسلامي کانفرانس دی دین دی دپاره چې د هېوادونو تر منځ کوم مشکل دا پیدا کړي که هغه سیاسي وي هغه نظامي وي هغه دی تجارتی دی چې هغه سره حل کی نو اوس پورې د دې تر ځنه پیغام چې افغانستان د شکایت کړي ویلی به پاکستان خو ضرورت مره نه لري لکه څنګه چې افغانستان لري دغه سازمانو ته باید مراجعه وشي او فورا د غلاري باید خلاص شي هم د مریضانو په مخانی هم د تجارت په مخانی
ډیر زیات مننه او ک یوې ورسته پښتنې ته هم ځواب راکړي غازی خیل صاحب چې د افغانستان اتکابا کله په پاکستان پایتور رسیدي پایتور رسیدي کنه یوه دقیقه کې جواب راکړئ لطفا
بالکل پایته رسیدي چې افغانستان تشویقي تجارت تشویقي تجارت اسانتیاوي برابرې کې مالیات ورته معاف کې بلته په کور دننه فابریکې جوړې کې دا اتکا خو په دنیا کې هیڅ هیواد د سینه دی چې هغه دی په بل هیواد متکی نه وي هغه دی خودکفاوي امریکا ته چې ګوري د چین نه د اروپا نه صادرات واردات کېږي داسې بنوي چې تجارت بنوي موږ به اتکا خو دغه اتکا باید راکمه شي په کور دننه باید صادرات زیات شي په کور دننه باید تولید زیات شي او تولید لپاره خام مواد باید د کوم لارو نه راوړي شي په دې باندې فکر وشي او دا باندې سنجش پکار دي د حکومتونو کار دي او دا چې دا د سیمه د چیرې امکان نه لري کوم تاسو څنګه چې تر اوسه په دې برخه کې ډیر سنجش
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوریده په دې خبرونه کې زمونږ میلمانو د اقتصادي چارو شنون کوي وحید الله غازی خیل او همدارس ځوان فعال عبد الله ګران د اقتصادی چارو یو بل متخصص نواب امیرزی هم څو شپې را سره او خو وروسته زمونږ اړیکه د تخنیکی ستونزو له کبله له دوی سره پرې شوله تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو پاتې خبرونه واورئ
ما فرهاد محمد دریا هستم، از شنونده های محکم و دائمی رادیوی آزادی بخش افغانستان. دوست دارم همیشه صدای خود از طریق امواج ای رادیو به گوش شما برسانم و خودم نیز همیشه روی صفحه اینترنت به برنامه های پرمحتوا و سطره و صفحه ای رادیو گوش می‌دهم.